السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي ل خپل شریکو معسو سره په افغانستان کې د سیل زپلو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخته د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه د مرستو رسولو په اړه د خپل حلو زلو خبر ورکړه IOM اټکل کوي چې د سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي د ملګرو ملتو له شمیرو سره سم د ښځو او ماشومانو په شمول تر 300 ډیر کسان د جمعې د ورځې د سیل له کبله په بغلان ولایت کې مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه نړېدلي د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر وایي په افغانستان کې د سیلونو له کبله د انساني مرګ ژوبلو خبر ډیر خواشینونکی دی د برخپدا ایکس پاڼه لیکلي بریتانیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو په شمول په بیلابیلو برخو کې د بشري مرستو لوی مرستوال هیواد دی د په دې اړه څه نه دي ویلي چې له سیل ځپلو سره به یې هیواد څومره مرسته وکړي د وروستیو سیلونو په بغلان غور بدخشان فاریاب او تخار ولایتو کې ډیر تاوانونه اړولي خو تر ټولو ډیر کسان په بغلان کې مړه شوي په ترکیه کې د افغانستان سفارت له افغان سیل زپلو سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه په بغلان او څو نورو ولایتو کې د تیرو درې ورځو د سیلونو د سر او مال تاوانونو د یادونې ترڅنګ د ترکیې له حکومت دغه هیواد له مرستندوی موسسو او په ترکیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې له سیل زپلو سره بشري مرستې وکړي د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه خپور کړ په بغلان کې د سیل له کبله د سر او مال پر تاوانو خواشیني څرګنده کړه دغه وزارت د مرستې په اړه څه نه دی ویلي د ایران او پاکستان په شمول یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د لونو په نتیجه کې دا وخت تاوانو لکبله له افغانانو سره خواخوږي خوولي خو تر اوسه کوم هیواد د بشري مرستو په اړه څه نه دی ویلي د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له دوو کورنیو شرکتو سره په څه باندې 3 میلیونو ډالرو د دوو قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل دغه وزارت پرون ویل د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شعب الدین دلاور د آریانا هایلند او وحدت نیازی شرکتونو له مسؤلانو سره د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د جگدلک د یاقوت او د هرات ولایت د باریت کان قراردادونه لاسلیک کړل خغلی د لاور ویلی د لاسلیک شو قراردادو پر اساس د دوه هی قانون استخراج کیدونکې تیږي به په یواد کې درنه پروسس کیږي او بیا په بهر کې پلورل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن ویلی ک د حماس تونلاری ډله اسرایلی ارغمل شوی کسان خوشی کړي همدا سبا هم په غزه کې اوربند ممکنه ده حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا په سیاتل ښار کې خپل وینا کې وویل چې په غزه کې د اوربند ټینګښت په تونلاري حماس ډلې پورې تړاو لري له بلې خوا د اسرایلو پاوز پرون د رفا او د غزې په جنوب کې په څو سیمو کې د تخلیه لپاره بیړنۍ امر ورکړی دی اسرائیلو د رافال اوسیدونکو غوښتي چې د المواسی سیمه ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې د غزي په جنوب همدارنګه د رافا په ګڼمیشتي مرکزی ښار کې بریدونه به یو لوی بشري ناورین او فاجعه رامنځته کړي او د لوبو مینوالو ته همدا چې ټاکل شوی د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د آسیا د منځني زون د سیالیو په لړ کې نن مازیګر په دوهمه مسابقه کې د ایران له لوبډلې سره مخامخ شي د دغو سیالیو کوربه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ده افغانستان پرون لومړی مسابقه پر پاکستان 3-0 وبایلله په دې سیالیو کې د افغانستان پاکستان ایران سریلانکا ترکمنستان او قرغیزستان لوبډلې ګډون لري خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم په بغلان کې د سیلونو له امله خلکو ته د وختو زیانو په ارتباط د وروستیو شمیرو په اساس باندې څه باندې 315 کسان په بغلان کې په تیرو سیلابونو کې مړه شوي دي او له زرو زیات نور کسان هم ټپیان شوي دي شاوخوا 2000 کورونه هم نړېدلي یو کس چې خپل کورې د اوبو لاندې ویلي
سیل بسیار وحشتناک سیل بود، بیخی وحشتناک بود، یعنی کل دارایی را بوره دیگه چه نمونده، فقط باقی مانده شم زیر لایقه هم تو گور از زیر.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې هلته په بغلان کې بیلابیلو خلکو ته تاوانونه رسیدلي. اخوا په افغانستان کې د دې مرګونو سیلاونو په اړه د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانو او هیوادونو خواخوږي ښوولې او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی. د غزې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی ده چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله له 300 څخه زیات کسان مړه او له 1000 زیات ټپیان شوي دي. د سیمې خلک هم وایي ځاني او مالی تاوانونه وررسیدلی دي، او دوی له خلکو او بشري او مرستندویو سازمانو غواړي چې خپلې مرستې له دغو سیلاب ځپلو خلکو سره ونسپموي. په دې اړه باندې پام وکړئ د سنا کاکړ ریپورت ته.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 315 کسان مړه او 1023 کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن د غوی په درویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په بغلان کې د خپل ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې دغه شان په دې سیلابونو کې 2615 کورونه ویجاړ او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. ازادي راډیو ته پرون د خوړو په نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی کې ریسرچنی ویلي وو چې د بغلان په سیلابونو کې له 300 زیات کسان مړ شوي دي. د بغلان ولایت د دهنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي حسین ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د زیانونو په اړه وویل.
برکا، نهرین، بغلان مرکزی، پلی خومري او دهنۍ غوري ولسوالیو کې ډیر زیانونه رسیدلي. څاروي، کرنه او خلک ټول له منځه تللي.
د یادونې ده چې نه یوازې د افغانستان په بغلان ولایت کې بلکې پرون په بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د لسګونو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې هره شیبه د بدلون په حال کې دي. د دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په بغلان کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو خواخوږي ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته منسوب په یو پیغام کې چې د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی د خواخوږۍ تر څنګ راغلي چې ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره طالب چارواکو سره په همغږي بوخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یوه اعلامیه کې د خواشینۍ په ښودلو سره له خپلو غړو هیوادونو د نړۍ نورو هیوادونو او مرستندویو سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هممهاله د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان مشري ماریا مویتا هم په خپله اکس پاڼه زیانمن شوي خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. بریتانیې، متحده عربي اماراتو، ترکیې، قطر، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په ځانګړي ډول د بغلان له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي پیغامونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د غوی په درویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د غوی تر 23 نیټې پورې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځانګړي ډول د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کابل، لوګر، میدان وردګ، کونړ او لغمان سیندونو په لارو کې د سیلابونو د راوتلو، بارانونو، واورې ویلې کېدلو او د اوبو د کچې د لوړوالي خبرداری ورکړی. دغه شان د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې نن د غوی درویشتمه به هم بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کېږي چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. هم د بغلان د سیلونو په ارتباط مو واوریدل چې د تازه شمیرو په اساس 315 کسان د طالبانو د حکومت لخوا تایید شوي چې په دغو سیلونو کې په بغلان کې مړه شوي دي. له نورو ولایتو هم د مرګ ځینې راپورونه شته خو دقیق شوي لا نه دي. د بغلان غنو خلکو ویل دي چې په دغه ورستې سیلونو کې په مالی توانو سره بیره چکورونه او بولاندې کړي او هرڅه او بو وړي دي غنو خلکو ته مرګوب دي اما وختي او الله هم د ژوند کسانو په لټون روان دي چې معلوم ندي مړدي یا ژوند دي خو دوی وایي چې خپل ملګرو او ځانو د لټون لپاره کار کوي پام دې تړاو باندې د ازادي رادیو یو دایمي اوریدونکو او همکار محمد نبی احمدی اوس له بغلان له مکسره غږیږي احمدی سپستړي مشډیره مننه چې په دغه شرایطو کې مو ټلیفون واخست او را سره خبرې کوي په بغلان کې د سیلونو تقریبا دغه د درې ورځې وتل یو نن بیا د تازه ورختونو اټکل هم شوی او په اول کې راتوي چې آیا اوس هم شدید ورختونه الته کیږي که نن باران څنګه د هوا په ارتباط اول کې راتوي
سلامونه ستاسو ته مختار مه
وعلیکم سلام احمدی صاحب زما پوښتنه دا و چې الته اوس ابو هوا څنګه ده واقعا باران شته د سیلونو د راوتو بیا خطر هم شوی که څنګه
او مننه خوشاله اوسې ګلته موږ د اسمان شین لري چې امر مرده موږ د کتاب دغه چې باران سلام سره راځي د نورو مخې ته داسې تاسو په غوډه ګرمي و موږ د دې داسې خطرناک باران راغی نو څه موږ د څه څه د واشنې کې تقریبا موږ ورته
پدې اړه په پښتنو کوم حکومت ویلی چې موږ مرسته رسو ټاپیان انتقال او یا نور ما سوال تم تاسو څوکتلې دي چې دغه ټاپیان انتقال کړي یا د مړو یا د جسدونو په لټون پسې عملیات روان دي څنګه
بل ستاندې چې او که څه هم بلان سره روان دي د خپل بلان د ځینې شارجې د جوړو روان دي ټول کې وګورو ټول لاس وکړ نه حکومت او کې ځان چې درغوال او درخ کړي نه دا موږ د ملکي خلک دې د تکې یعنی تقریبا خپل خپل وایي د ورونو ورونو د ټول دې دي وجوی کې موږ سره تاسو موږ دوستان یو تیر دغه سره کوم څه چې تاسو په دې خلک ورسې یې غره پیدا کیږي چې تر اوږر کې کوم څه دا سامان له خاطر باندې دی تقریبا نو په لټونه کې څنګه ځنه چې په دې کې ټول نو څه دي دا یو خو ګاب په بدبختی سره چې تاسو سره علم نه کوي خو څه څنګه چې په کارونه باندې دې څه نه پیدا کیږي
بله
ټول چې ټول خلک څوک وشي دي نه تقریبا د خلکو سره هم کاری هم دا څنګه څنګه دا څه څه څنګه چې څه څه څنګه نه کوي
دغه دریمه ورځ د خلکو ته د خوړو یا د اوبو پاک اوبو بندوبست هم څه شوی دی په یو اندازه باندې که څنګه ځکه چې خلک خو کورونه لاندې شوي دي خواړه او شان به کم لري په دې اړه باندې څه خبرونه شته چې خلکو څه کړي دي په ولسي کچه باندې څه شوي دي یا حکومت یا معسو څه خوراک او خبر وړي که څنګه خلکو ته
او بل صاحب بل صاحب یې په کومه کې غوښتل چې موږ مشر وو نو وګورل دي غزال دې کمپل ولې کومه بار دې هغه یو ته ځان ورسول بیا خو څنګه مشر د تر مو چیرې راغلی د خپل اول څخه مو شیل دي ښایي دې مو څوم لا څه کار شه دې په کومه کې چې مخ کې ځان دې یو ولې چې غطا چې دې و چې لا وګورل ما چې باقي څه دې مخ لري نه په کومه کې دې کړی ټلیفون کړځه یې وو د تاکسي په کومه کې وو ولا دې چې اف لاس دې ودی دې له څه مخ تر په وخت چې دا یو په دغه مشه څلنځه دې اوسره یو کور جوړي یو حکومت وزیر ته وايي شروع دغه څه خبره مستقبل لاندې برابر یم تک
مال
تقریبا د شنو خپل کې کور دې خاطر نو دا یو بل څه نه ورکړي دي نو دا یو بل په تر افغانستان کې ټول کې پیدا دي چې حکومت یې کوشش کوي دا ورته یو څه چې چې لاګو یو نار معلومه کې یو په څیر د معلوم چې دا د تاسو مسجد دا د خپل مسجد نو دا یو افغانستان کې بدبختي ده بیا هم دا څه پر کې سلامونه کوي چې نور بلاسي نور بلاسي څنګه خو دې مو تاسو راځي کمپا احمدین باید قامو لري څنګه څنګه وسړي څه په بختي آسان غلې په کې څه دل لري پاتل یو څه دې چې موږ څه موږ مشکلات تر دې څه مخرب وانه
د ماشومانو عکسونه ویډیوګانې ښکاری په تاسو چې لنګديال ته ګوري ماشومان او خزي څومره هغه دي ځان منی شوې دي په دغه ورسته او پیخو کې په بغلان کې
او څنګه چې په ټول کې موږ ته یو ورته کور چې تقریبا څو ګرځي چې زوبه دې تقریبا یو ځای هغه ټول ځان شي نو ولا یې ای هیچ تقریبا این مشکلات تقریبا این سوژه تقریبا این بیاگا اگر نیاوره این سویده میکاریم تا کامبالی داشتیم تقریبا این دیگه فکر کنید میخیاد سرگی دید نکنیم تقریبا دو مشکلاتی اپتیم که من گفتم بله وای کوچی باید اینکه لاسی هایی که تقریبا خت اگر زان درخ نکیم مسو خوستن باید اگر نریوال باید دروغ خیو سیگام واقعی دو خالق سنجی آبادی حالی تو سازنده سر وقت افغانستان خود سات بهتر امان میگیره که مخفی سمایل دیگه پاکر خالقی غریب خالقی تو راج مشکلات رو زیرا چیز داده تو آن نظور نداری سازنده سر بهتر امان بله
ډیر زیات مننه کوم احمدی صاحب کور موادان لدی چې لمکسره وغه یی د مګبا کوشش کو چې د بغلان نور اوسیدونکو امره پیدا کو د تاسو غوند چې خپل خبري وای مکتا سلامت اوسه مننه لام کاریمو
تشکر
خیر د طالبانو حکومت تایید کړی چې په بغلان کې ورستوي سیلابونو له عمله لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي دي او تر 1000 ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز د راپورو په اساس تر 2000 ډیر کورونه په دغو ورستیو سیلونو کې له منځه تللي او ړنګ شوي دي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم اوبو لاندې کړي او خلک وایي چې باید له دوی سره نړیوالې موسسې او مرستندویان خپلې مرستې ونه سپموي او مرستې ورسره وکړي. همدارنګه د ژغورنې والی کمیټه آی آر سی ام پرون ویلیو چې افغانستان سره باید په اوس وخت کې چې خلک له سخت شرایط سره مخ دي سیلونه ځپلي دي باید نړیوال تمویلونکي خپل مرستې له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي او خپل مرستې له افغانانو څخه ونسپموي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور وشتاته
ازادي رادیو ته غواګیاس د افغانستان اړوند نور مسایل به ورسته تاسو خبرو کو خو اوس به ور شو غزې ته په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې ښاره ژر ووزي. ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ کړی چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز هم کړی دی. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربان ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربان مسأله له حماس سره تړلې که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربان ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ رسپانه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بل خو د اسرائیل پوز پرون پر رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته وویل چې تاکل شوی سیمی یعنی البوساتا لارشی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,900,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې ښاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د سیلونو پرتبات باندې یو موضوع کې تمکیګو د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار هم دا شیبه لمر سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل دی. مایار سب ستړي مشکور مودان ټلیفون مو واخیسته. په بغلان کې او په ځینو نورو ولایتونو کې سیلونه راغلل. د هوا شناسي ادارې بیا اټکل کړی چې ورښتونه به کیږي له 15 تر 15 میلیمتر د باران اندازې خولې چې لکه څه نسبتا شدید به وي. په خپل الته خلک هم په ویره کې دي. د بیا سیلابونو دراتلو خطرونه څومره دي او څه څه باید وشي چې خلک حداقل دغه څه چې اوس 315 کسان له منځه لاړل دغه څه ونشي حداقل لکه څه تلفات هغه وي مخنیوي وشي.
ډېر مننه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او په دې لویه فاجعه کې د زیان شوو کورنۍ سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت که چېرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو ساعت نیم ساعت کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو که چېرته مثلا لږ وخت ډېر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د هوا شناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تېرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 500 ملي متر نه ډېر ورښت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. که چېرته هم راځي کچه د پخواني پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي.
ډاکټر صاحب، یو څه مسله چې زه ورته متوجه شوم، ممکن ډیر خلک په دې باندې هغه وي واقف وي چې دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
ګوري، د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل د تهدید سره مخامخ دي. ګورئ، موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم، به هغه کې مشهود کړی هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی. نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغان په کرکر سیمه کې و، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنه دي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
مایار صاحب، د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګوري، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود دی، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر سي پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې د هغوی سره تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د لغټو څپو پر مهال باندې دویم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ وینو چې هغه د سیند په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤولو غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګاډ شي چې هغه خپل تلفات لامل کېږي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر عاصم مایار د اوبو د چارو متخصص چې له موږ سره مخابلې وکړي. سلامت اوسې.
facebook.com/azadiradio
پام دې سره ورزو کونړ ته د کونړ څخه همدارنګه په بخښنې سره په نورستان کې 200 بزګرو ښځو ته د لوګانو یا کچالانو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د کرنې مالدارۍ او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې کچالو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کمو ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په نورستان کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو ښځو سره د لوګانو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل
مرکز پرون کندیش واما ویګل ورسوالۍ کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډېره ښه ورایټي ده، حاصل یې ډېر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
د دې هدف هم همدا دی چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزنې لپاره ډېر ښه اقلیم لري، ډېر ښه هوا او ډېر ښه خاوره لري، تر څو هغه غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
په نورستان کې بزګری ښځې هم په دې خوښې دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. یوې مېرمنې چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوي او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا یې هم حاصلات ښه وو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دې ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او له ضایع کېدو وژغورل شي.
وربشه د یوروویژن د سندرو سیالي ته سکال د یوروویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینځ کې ترسره شوه، خو ترتیبونکو ویل دوی نه غواړي دا سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. یو سویزرلندی یا سویسی دغه سیالي ګټلې. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهرې کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی، د کرویشا ډلیزه سندره دوهمه، د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني شار بل کې زیږیدلی راپسندری وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډېره مننه، هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپله ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرائیلي سندرغاړي له مسابقې وباسي.